امنیتی چی؟
نه فکر نکنم که طالبان یک تهدید مستقیم باشد به قزاقستان، فکر نکنم. و این نیت این گونه در ذهن طالبان به نظرم نیست.
تشکر از این، منتظر میمونیم که چی خواهد شد. خب چند قبل ما شاهد اینم بودیم که حمله شد در حومه مسکو، صاحب پر تلفات، و مقامات امریکایی گفتن اطلاعاتشان نشان میده که شاخه ولایت خراسان که در افغانستان حضور دارند در این حمله دخیل بودند. ببینیم که چی خواهد شد در هفته ها و ماهای پیش رو، اما باید اینجا مثلث را تمام بکنیم. بسازاد تشکر از شما سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جان باز دیپلمات پیشین افغان در روسیه. و بسازاد تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
و ما ورز دا ونی مهم و پیخوتا کتیم
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو له وی متفاوت زاوی د ازادۍ ځانګړي و مورس خبرونې ترابول. چونکه د لمریز برېښنا تر ټولو لویه شبکه او د سپوږمۍ تیاره کونج نه د چینایانو د خاورې راوړلو نه هم خبرې کوي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو بلې حملې او ملکنډ پوهنتون کې د ربابي محصل د مړینې کیسه هم درته راچېړم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. اماراتو ته د سراج حقانی سفر او د امریکا غبرګون. امریکا وایي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو تور لیست کې د شاملو کسانو سفرونو سره احتیاط وکړي. شنون کې وایي چې د امریکا اجازه نه وایي هغه نشوي تلای.
سفارتي بحثونه معنای همداره چې باید نتیجه د بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفی د دوی سره اوسېږي.
شای جهان کنداري شیخانو د سپتمبر څخه ستر سوي جهان غواړي چې طالبانو کې یو نوی لیدرشپ، ځوان لیدرشپ تقویت کړي. داسې فرهم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه.
جرمنی کې میشتو افغانانو ته د خطر زنګ. صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیښې وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان به خپلو هیوادونو ته وشړو چې د جرمنی امنیت ته ګواښ جوړي.
دوی چې دی دا خبره چې په سټیشنونو کې ناست دي، په ټرینونو کې ناست دي وروره، او بس دسمالونه په غاړه کې اچولي، او بس منډې را منډې، او ها او هو او جنګونه، او دا خبره چې شپیلي واله او په لارو کې ودرېدل، او دا ډېر زیات سپک او پیوتی کار دی. دا زموږ د دین برخه نه ده، دا زموږ د کلتور برخه نه ده.
طالبانو په اړه د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی. قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلي. د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د ګواښونو ځاله او مرکز بللی دی.
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیټي شریک دی، او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغو پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. یو هیواد وایي چې هلته تورستان ځاله ده، او بل د تور لیست څخه ایسته کړی.
امریکایي کانګریس او زلنسکی او ډاکټر غنی بحثونه. مایکل مکال ویلی غنی و تختید خو زلنسکی اتل غوندې پات شو. بل امریکایي جنرال ویلی موږ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ.
په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس وسر شو.
Но дело говорит, что для него сессии все подавки был факт, когда мы отметили, не будет в том, что он. А в дате в одном случае, где было из Байден, космичил Афганистан не в полном месте, не да, на самом деле.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د 10 میلیونه ډالرو انعام دی، په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلی هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو پر رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل ورور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وسیق هم ورسره او د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل پرمختیایي چارو د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې. خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی ځکه له دې پرته یې امکان نه و. خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوحې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې مانا ده چې غرب او امریکا غواړي چې طالبانو سره تعامل وکړي او اجنډا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و. او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه د بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لست کده بیا هم دوی ته اجازه د سفر ورکوي او غواړي چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامداره وساتي.
دا سفر پرته د امریکې د اجازه څخه ناممکنه وو؟ یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې شاغلی سراج حقانی و اماراتو ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و اماراتو ته باید د کنداري شیخ لپاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل او په دې کې ځینې خبرې کړي دي چې هغه د کنداري شیخانو پر مزاج باندې ښه نه دي لګېدلي. او دریم خبره دا ده چې شای جهان د کنداري شیخانو د سپتمبرګۍ څخه ستړي سوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوی لیدرشپ، ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامي مټ لري، هم اوس نرمی او لیبرال خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره، د کنداري شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت شي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تیره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه 30 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سیشنبه په ورځ چې 15 تنه پکې خزي هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو، تیښتې او غلاو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بللی دی او ټینګار یې کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه یې کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریې څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي. خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا لډېرېدو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمنی ته تللی او هلته لوی شوی بریدګر سلیمان عطایی تیره اونۍ وا د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په گزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و. خو دغه پولیس له څو ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخه او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیاخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. دې مسلې یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناستي او د سمالونو د غاړې نه تاو کړي دي او سره مهربانه کالر دغه کړی ته بس چې مسکو د فتح کړی دی او ډیلی د فتح کړی دی او اوس روانې بل ځای پسې. خو ګورې هغه نقل شوی دی چې د نیستۍ نه موږ ژرنده چلو او د قبرې مز نه اخلو. څوک د نیستۍ نه څوک د مجبورۍ نه راغلي وو دلته دې ملکونو ته، دلته چې دی سای مهربانه بیا نو په پوزه باندې مچ نه پرېږدو. نو دوی نه مو هیله دا ده چې ګورئ مخپل ملت بدناموئ، مخپل چې دی دین مو کلتور مخپله جغرافیا مخپل هویت دا کار مکړئ، دا ښه کار نه دی. تاسو ګورئ بل ورځ یو کس چې دی سای مهربانه بارمن کې یو پولیس په چاړه باندې و او څه کسان یې نور هم ټپیان کړو. هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړه او د دې دنیا نه چې دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی ورباندې ژاړي، ټول خلک ورباندې کوي چې ولې د خو ستا امنیت هم نیولی و. یعنې ته سره هغه وخت کې کوفي کړو کې هغه ویډیو کې به ښکاري ګوره تماچا ورسره د هغه کولی شو دی ایشتلی وای. خو ګوره هغه ډز نه کوه ورباندې، ځکه هغه داسې روزل شوی و چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو څوک چاته زیان نسي ته به ژوندی نیسي، ته به ډز نه ورباندې کړي. یعنی که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای، نو دا پولیس چې دی دا بیا قانون نه پرېښوده رانیوه. ګورئ نو په تاسو اوس وګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزې جوړې کړې. په نن ما ګوره دغه واورېدو چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخت دریزه دي او هغه د جنګونه کا جنجالونه کا او سای مهربانه ژبه نه زده کوي، مکتب ته نه ځي، کار نه کا، نو دا به موږ لګو افغانستان ته. بالکل حق دی، وطن دی، خپله خاوره ده. همدې دپاره دې خلکو چې دې زحمتونه ایستلي دي، تا دپاره خو نه دي ایستلي، خپل ځان او خپلو کورنیو خپل فامیل لپاره خپلو کورنیو لپاره ایستلي دي. تم پکې دلته چې دی اسودای
او وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لسته لرې کړ، د طالبانو حکومت یې د هرکلي تر څنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو لپاره ګټور بللی دی. توکایف دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړې ده. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیټي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخه سیاست لوبوي. دوی د افغانستان په خپل صادق نه دي، ولی دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې، دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله نزغلول. زما له نظره دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شوی ده. د دې لپاره چې روسیه وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستان زاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کوي. د دغو ټولو ښو و بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یووالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بل غړه د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان لاړه د تروریزم د متوجه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د ډلیز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خپرېدل د ډلیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی همدې ادعا یې کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیاتې دینی مدرسې داسې جوړې شوې چې ډیری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان او د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړې دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوس پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسئولیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټولګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي، او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال دیده شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوه چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې امله اتل یاد کړی دی چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې چې خو د دوهې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غني انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوهې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په نخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامت ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ لپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناتو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړل، ملت یې نابود شو، زیربنای نابوده شوه، او هیواد ړنګ شو، او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یو هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شوه.
بلخوا له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر و ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایدن له افغانستان په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی لیوی امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال دغه راز امریکا تورنه کړې ده چې د دوهې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کمه سترګه ورته ګوري. او په خوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونی له څو کلن ځن وروسته په لومړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزی لیدنې تاییدوي، خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی مسلم یار او عبدالله عبدالله تیواز جرمنی دوبی او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړی ده. ځکه حامد کرزی پخوا هم جرمنی ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبی کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تېره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري پرله پسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوی دی. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تېر کال په افغانستان کې تر 30 ټنو ډیر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټاره ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95 سلنه یوازې هرات او پاتې نور ځمکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده. خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېر 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادی په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا متحده عربی امارات او هند هسپانیا چین او اروپایي هیوادونو ته صادریږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر 1300 ډالر پورې پلورل کیږي.
کله چې یو توکی په بازار کې نوم پیدا کوي به د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله یې چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت یې ساتلی دی دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله یې د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابر برول دي چې په خپل مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي په افغانستان کې دا پروسس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغه کې پکاريږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. کچري دغه د ارزښت زنځیر برابر شي نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغه کې د افغانستان زعفران کاریږي هغه به هم په نړۍ کې همدغه سلوي نوم پیدا کړي.
او سم ټولنیزې شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې دی وی ولسی کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ خبرګون نو پارول. دغه پیښې کې لږ تر لږه 13 ولسی سورلۍ چې له سیند نه پورې وتله له منځه ولاړه او ځینې مړي یې د ځایي خلکو په مرسته له اوبو راوویستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوري حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نشول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکې د چمن په پړلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د نه غړو نیول کېدو موضوع پرلتوال ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له څلور غاړو محاصره کړې او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ژوبل کړي دي. دوی دا کړ د چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیان لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون 9 نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په غبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پر لټ په ملاتړ لاجنو نه ایستلي دي. د چمن زرګونه پر لټوال نه هم میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړي شي. اخو په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصول مننې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ خبرګونونه او بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکن پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لارې د موټر سایکل ټکر کې ژوند وبایلو. دغه د مننې او په روغتون کې له روغتیایي وضعیت سره د ډاکټرانو د بې غورۍ کیسه هغه مهال درنه شوه چې یو نږدې دوستي په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبي ویډیو خپره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. لدی پی خروسته ځای فعالانو د ملکن پونتون انتظامیه په زورګوی او محصولینو سره په دوه مخي چلن تور نه کړو. یو لوی شمیر فعالانو د پونتون دنګړ مخته د موسیقي لالاتو سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقۍ غږول باید جرم نه وي او محصلین باید دې ته مجبور نه کړای شي چې د تپل شوي اصولو له مخې له پوهنتونه وشړل شي.
د مسافلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کړي، ولې دغه خبره د هغه د خولې نه ووتله چې د موسا کلاسپیلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسټۍ په خلاف یا د هغې په تایید کې، نو زه د هغې ملګری یم او زه د هغې سره ولاړ یم.
تا چې کوم دی د موسا بچی سره ریسټیکیټ به کې تکم کول کولا خان کې ریسټیکیټ به څه چل دی
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنګیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړي چې خپل یو مخامه په اتڼ لمانځلی دی، خو د طالبانو حکومت په عامو خلکو د موسیقۍ بندیزونه لګولي دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدل، خو لوی خوا که دغلته د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوی، بلخوا په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوي دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند له اړخه ښه نوم لري، د خلکو لپاره یوه ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسېدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي.
او د دې په بازار کې خسرم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
ټول ور راغلي د هلمند دی، د هلمند اوسېدونکي دي، نو دلته راغلي وو کندهار ته، او خاص د دغه لپاره چې دا د توتو میله وو. سس خلکو بارانونه وسوه، داسې بې وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی، نو دلته په دا جازه کې لا ښه توت پیدا کېږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي، نو د هلمند څخه نن راغلو. خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بیخي مشهور دی، په نام دی. په دغه باراني موسم کې هم ماشاءالله په کندهار کې ښه توت پیدا کېږي.
خو بلخوا په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کروندګر وایي سږ کال ترې نه فصلونه مرضونه وهلي او حاصلات یې خورا کم شوي دي. یو ځایي کروندګر ازادي راډیو ته وایي څلور جریبه ځمکې کرلې وه چې پخوا به ورسره کارګر هم پکې بوخت و، خو سږ کال د دغه څلور جریبه ځمکې نه یوازې یو جریبه ځمکې حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سږ کال کندهار کې یوازې اته جریبه ځمکه په ځمکني توت باندې کرل شوې ده.
موږ خو اول سر کې دغه څلور جریبه ځای دی مثال موږ اول سر کې راوړل، شک وسولې کوي ښه کارګر پراخته وه، ښه باید نرخ یې درلودلی. نو اوس دا دی فی الحال چې اوس دې مرضونه وکړله، اوس دغه څلور جریبه ځای اوس پر یوه ځای جریب ودرېدی. اوس د مرضونه یې وکړله، دواوې چې اوس موږ د دې صدا خواهش دي چې دوی موږ ته دواوې را وښي او دغه را وښي چې موږ ته ستاسو دغه وکړو، د دواوې ورکړو. و د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 افغانۍ و، کیلو په 300 افغانۍ و، اوس چې دی کیلو په 200 افغانۍ دی. نو دا د څه وجه د
دولت سمدا غوښتنه ده دا توت موږ کرل د نوې شیمو کندهار ته داخل کړی دی، نو بیا چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته دواوې راوړې چې موږ د توت په ورځ د څلور جریبه ځای و، نو دا اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی. نو کال پر کال موږ ته خرابېږي ده. اوس موږ دا غنمان په کرل دي، هغه ځای خراب شو. نو موږ باید چې د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو. و ډېرې پیسې جوړې، اول د څلور جریبه ځای 3 لک 9 لک افغانۍ جوړول، نو اوس خراب شول. غنم بیا دونه وصول نه کوي، اول په 300 کیلو، اوس دا 200 ته راکښته شوي دي.
ابل خواته چین د مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعاله کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارد کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري. د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدای شي، او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه یې په مریض تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه واوسي. چین د مریض برېښنا دوه نورې شبکې نینګشا ټینګلی او ګولمټ ووټومیرن ستره شبکه هم لري، خو نوې جوړې شوې شبکې پخوانی ریکارډونه هم مات کړل. د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د مریض برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپلو لمریزو شبکو کې تولید کړې ده. بلخوا د چین چانګ ایشپګ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلده جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکي نمونې هم راټولې کړي. دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي. د شنونکو په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واورې آثار هم معلوم کړي. چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولیږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادي راډیو له پاڼو څخه خپل اوم ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.